صديقي تاسو ستړي مشي اوریدونکو تاسو ته هم سلام. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې چې تر 9 بجو خبريږي او راي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کابل ولایت د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي دی چې ګواکې سپینه ماڼۍ به په دې غور کوي چې منځني ختیځ ته 160,000 امریکایي سرتیري واستوي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بالاخره له 18 ځند وروسته د کابل ولایت د ولسی جرګې وروسته پایلې اعلان کړې. د سرخی په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې څلور کسان وژل شوي او درې د شنور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه راپورونه جعلي وبلل چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانو غور کوي چې ممکن تر 160,000 امریکایي سرتیري منځني ختیځ ته واستوي. خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بالاخره له 18 ځند وروسته د کابل ولایت د ولسی جرګې وروسته پایلې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اعلان بیګا ناوخته وشو. د بریالیو کاندیدانو نمونه د انتخاباتو د کمیسون په اعلامیه کې خپاره شوې دي. د انتخاباتو د کمیسون یوې ویاندې شایما عالم سروش نن سهار ازادي راډیو ته وویل
بعد از خیلی انتظار مردم کابل بالاخره رهبری هر دو کمیسیون تصمیم گرفتن که این وقتای شب لیست نهایی را اعلان بکنن.
اغلی سروش وویل چې نه خزی او څلیریشت نارینه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وروستي لیست کې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي او بریالي کاندیدان دي. د کابل ولایت ټول ټال 304 کسانو د انتخاباتو لپاره سیالي وکړه خو بالاخره درې درشوي دغه سیالي وګټله. د ترخی په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې څلور کسان وژل شوي او درې درش نور ټپیان دي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون ماخام ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو ځنګړي زندان کې هغه محل اخوډه برامېسته شو چې پولیسو دغه ته د یو مشترک امر لمخه تلاشي کوله. د خغلی رحیمی په وینا د زندان په درې څلورو بلاکونو کې لتلاشي ورسته چې کله پولیسو د پاتې بلاکونو تلاشي پیل کړه یو شمیر زندانیانو لخوا برید پر وشو چې په وینا شل سرتیری ټپیان کړل او د هغوی د وسلو د اخستو هڅه کوله.
کوشش کوي چې د پولیسو څخه او د امنیتي ځواکونو څخه وسلې واخلي په پایله کې درګری کوي چې په ترڅ کې څلور نفر شورشیان وژل کیږي او 14 نفر نور ټپیانیږي.
خغلی رحیمی ونه ویل چې پاریدلې زندانیانو پولیس په کومو وسلو ټپیان کړي. د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ د خوډب دا ډول پیښې تر مخه هم رامنځته شوې. د کندهار ښار په چونې سیمه کې موټر پورې د نخلول شوې ماین چاودنی یو پولیس وژلې او یو بلې ټپي کړې ده. د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته ویل پرون ماخام د عزت الله په نوم د پولیسو د لومړی کندک د افسر په موټر پورې د نخلول شوې ماین چاودنی یاد پولیس وژلې او بل ملګری ټپي کړې ده. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو په وروستیو کې په کندهار ښار کې دا ډول چاودنی زیاتې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي خبر بللې او رد کړی دی چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانونو غور کوي چې ممکن تر 160,000 پورې امریکایي سرتیري د دې لپاره منځني ختیځ ته واستوي چې که ایران پر امریکایي ځواکونو برید وکړي او یا د اټومي وسلو جوړونې کار چټک کړي. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د دې راپور په اړه خبریالانو ته وویل
څه فکر کوم دا جعلي خبر دی خو آیا زه به دا وکړم؟ حتماً خوس موږ د دې پلان نه لرو.
د دوشمې پر اس نیویارک ټایمز او ورځپاڼې د امریکا د حکومت د یو شمېر نومپټو چارواکو لخولي ویلي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن تیرونه د ټرمپ د لوړو امنیتی چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړل. د نیویارک ټایمز په وینا د څو پلانونو جزئیات وړاندې شوي او پکې یو مهم انتخاب د 160,000 سرتیرو استول دي شي او نه یو میاشتو کې بشپړېدای شي. په راپور کې راغلي چې په دې پلانونو کې د ایران د ځمکني اشغال غوښتنه نه ده شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې په وړاندې روسیې ته خبرداری ورکړی دی. په عین وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینزویلا کې د نوي حکومت پر رامنځته کولو ټینګار په عراق کې د امریکا جګړې ته ورته بللی. مایک پومپیو او سرګی لاوروف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې په ګډه خبري غونډه کې وکړې. دا دواړه هڅه کوي د امریکا او روسیې ترمنځ خرابې شوې اړیکې ورغوي. د روسیې او امریکا اړیکې په وروستیو کلونو کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو او په اوکراین، سوریا او وینزویلا کې د کړکیچونو له کبله ترنګلې شوې دي. او په یمن کې حوثي یاغیانو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکو د برید مسؤلیت منلی دی. د حوثي یاغیانو ویاند محمد عبدالسلام د سې شنبې په ورځ وویل دا برید سعودي ته یو پیغام و چې خپل تیری دی ودروي. حوثیانو چې ایران یې ملاتړ کوي په دې برید سره یې د ریاض او تهران ترمنځ ترنګلتیا نوره هم زیاته کړې. سعودي عربستان تایید کړی چې د تیلو پر دوو مرکزونو یې د سې شنبې په ورځ د بې پیلوټ الوتکو برید شوی او دا یې تروریستي بریدونه بللي دي. سعودي عربستان او د خلیج اته نور هیوادونه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. دا پوځي ائتلاف د 2015 کال رئیس په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې سیمو باندې هوایی بریدونه کوي. خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې azadiradio.com آدرس ته په تفصیلي توګه باندې لوستلای هم شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته. اور چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگانه وخت د کابل ولایت د ولسی جرګې پایلې اعلان کړې.
بعد از خیلی انتظار مردم کابل بالاخره رهبری هر دو کمیسیون تصمیم گرفتن که این وقت شب لیست نهایی را اعلان کنند.
پرون د ترخی پله په زندان کې د پولیسو او بندیانو ترمنځ خوډب شوې ده. ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي.
کوشش کوي چې د پولیسو څخه او د امنیتي ځواکونو څخه وسلې واخلي. په پایله کې درګری کېږي چې په ترڅ کې څلور نفر شورشیان وژل کیږي او 14 نفر نور ټپیانیږي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ هغه راپورونه جعلي وبلل چې سپینه ماڼۍ منځني ختیځ ته د 1,000 امریکایي سرتیرو پر استولو باندې غور کوي.
زه فکر کوم دا جعلي خبره خو آیا زه به دا وکړم؟ حتما. خو اوس موږ د دې پلان نه لرو.
بیا هم خره غلی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دی. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د کابل ولایت ولسی جرګې ورستي پایلې اعلان کړي. بیګا نا وخت د کمیسیون پر ویب سایت باندې د بریالیو 33 کاندیدانو نمونه خپاره شول. په دې اړه باندې تر لنډې د می ورسته یو راپور.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بلاخره لډیر ځن روسته د کابل ولایت د ولسی جرګې د ټاکنو وروسته پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگانه وخت اعلان وکړ چې نه خزي او څلیدش نارینه د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په وروستي لیست کې راغلي. اجمل رحماني، عبدالقیم خیرخوا او خانغا رضایی د څلیدشتو نارینه او ترمنځ ډېرې رایې لري او همدارس په خزینه بریالیو کسانو کې هم فاطمه نظری، نظیفه زکی او شینکی کډوخیل ځای لري. د کابل په شمول د افغانستان په 2 ایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان 15 موشول. خو د کابل د پایلو اعلان شاوخوا او میاشتې وخت ونیوه. له کابل ولایت 304 تنو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه سیالي وکړه. یوازې 33 تنو وګټله. د کابل ولایت د ولسی جرګې پایلې په دې خاطر ځنډنې شوې وې چې څو واره په ابتدایي لیست کې پاتې راغلیو کاندیدانو مظاهره وکړي او د پایلو د لغوې غوښتونکي شول. بریالیو کاندیدانو هم له دې چې وروستۍ پایلې نه اعلانې دي د نوي پارلمان د پرانیستې په غبرګون راپاڅېدلي وو. دوی د ولسی جرګې د یوې رسمي جلسې د دایرې دوه مخه هم ونیوله. د کابل ولایت د ولسی جرګې وروستۍ پایلې داسې وخت اعلان شو چې د انتخاباتو د کمزوري مدیریت په تور ولسمشر اشرف غني پخواني کمشنران لرې کړل او پر ځای نوي کمشنران وګمارل. د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د ګڼو درغلیو، لاسوهنو او فساد په اړه باندې زیات انتقادونه وشول.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگان ناوخته د پلازمین کابل د درې دیرشو بریالیو کاندیدانو نمونه اعلان کړل. دوی به د ولسی جرګې کې د کابل د خلکو استازیتوب وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس ښاغلی یوسف رشید همداسې بره سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی. له دوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی رشید، مننه سهار مو په خیر، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. دا راته ووایي چې د کابل د ولسی جرګې پایلې اول د تاسو په نظر ولې دومره وځنډېدې؟ او میاشتې وخت ونیو چې بالاخره اعلان شوي.
مننه سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. تاسو په جریان کې چې د ټاکنو په ورځ باندې تقریبا موږ تاسو درې څلور اساسي ستونزې درلودې چې په هغه کې یو د بایومیټریک د سیستم کارونه او دغه ستونزې وې. په دوم قدم کې د خلکو په لیستونو کې ستونزې وې. درېیم قدم کې د کارکوونکو او د کاندیدانو د نارغه د نورو د دخلو خواوو هغه د ظرفیتو همدارنګه د مداخلې او د فشار مسلې وې. او څلورم هم ځینې نورې طرزلمدي او د تخنیکي مسلو تر څنګ د نوړه کړنو چلندو طرفداریو دغه مسایل پېښې وې. په دې حال کې دا په ټول افغانستان کې د ستونزې پېښې شوې. خو کابل کې چې حوزه د لویه او دلته د مرکزونو شمېر زیات و، په عین حال کې د پانیدانو شمېر زیات ناظرینو دا ټول مطلوع کې دا ستونزې چې کابل کې د شکایت په سپور دغه د کابل رای باطل کړی. بس دې ته باطل کړی په لو پریکړې په پټه وخستل او دغه ستونزې نور چا غسله دې سره.
مننه ښاغلی رشید. زه غواړم وپوښتم چې تاسو د انتخاباتو یو نظر یاستی او رسمان قانونا حق لري چې انتخابات نظارت کوي. ستاسو په نظر څومره واقعا شفاف ول او شفافیت تامین شوی دی د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې؟
نو څه وایي چې په دې شفافیت په بشپړ ډول تامین شوی دی؟ خو هغه په دې ستاسو کې مېسون دا پریکړه وکړه چې دغه د ټاکنو ورځ هغه د پایلو په مې وختي وی ګوري خپل کمشنران او دې په وګړو واخ کې پریکړه وکړي چې هغه ته اعتبار ورنه کړي اعتبار ورنه کړي. نو دا فکر کوم چې د قانوني اساس باندې د انتخاباتو کمیسیون کارو د دې کار نه ده. دې کار دا و چې کتنو ته ویژه راځول د ټایپ او وکړي. دوی په دغه چړونو کې د خلکو شکایتونو ته پاملرنه نه کوي. هغه څه چې د پایل پوربو کې هغه ته یا اعتبار نه اعتبار نهایتا دغه سپورت وکړه.
آیا داسې خبر لري چې څومره شکایتونه د کابل یوازې د کابل په خاطر ثبت شوي وو چې ګواکې درغلۍ شوي دي، لاسوانی شوي او فسادونه شوي دي؟
دلته خو دوه ډوله شکایت موجود. یو شکایت ټاکنو په ورځ باندې په محلونو مرکزونو کې خلکو هغه ثبت کړی وو. بیا دغه په اساس باندې د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون کار کړی وو. هغه د پایلو لومړنی لست جوړ شوی وو. یو هغه شکایتونه دي چې بیا کله دغه لومړنی لست هغه باندې خاطر بیا شکایتونه وکړل او هغه باندې بیا تفتیش شو. د بیا شمېرنې مرحله نو شکایت پکې موجود و په دواړو مرحلو کې.
فکر کوم د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له دوی مننه کوم. ټلیفون یې بند شو. په هر صورت دوی له موږ سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د پایلو د اعلان په اړه باندې خبرې کولې. فکر کوم دوباره وصل شول. دوی نه به یو بل لنډه پوښتنه وکړو چې ښاغلی رشید، مننه چې بیا هم راغلی ټلیفون ته. دا راته وایي چې د شکایتونو په اړه باندې ګڼ شکایتونه تاسو ویل چې ثبت شوي دي. آیا واقعا شکایتونو ته رسیدګي وشوله په وخت باندې که څنګه؟ لنډ راته وایي.
په دې ځل کې شکایتونه اصلا رسیدګي نه شوله. فقط هماغه ټاکنې ورځ ریزلټ یا د فورمونو پایلې وې چې هغه دوی وکړل. په هغه باندې تصمیمونه وشول. شکایتونه باندې اصلا بحث وروسته په دغه دورې کې.
ډېره مننه کوم. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وو د کابل د ولسی جرګې د پایلو د وروستي اعلان په اړه باندې له موږ سره خپل نظر شریک.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
ازادي رادیو ته غوږ یاستې. دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب سټ ادرس دی. کولای شئ هلته هم زموږ خبرونه په ټوله نړۍ کې په ژوندۍ توګه باندې واورئ. وربشو کابل ته حالت پرون په ترخی په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خډب شوې ده. ویل کیږي درې دېرش کسان جوبل شوې دي او څلور نور وژل شوې دي. په ټپیانو کې 14 بندیان شامل دي او وژل شوې هم څلور وړه بندیان دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي خډب رسله هغه وشو چې پولیسو تلاشي کوله او بندیانو مخه نیول او ګډوډي وکړله. تر دې مخکې هم په زندانونو کې د شکنجو او نورو قضایاو په اړه باندې بندیانو خبرګونونه ښودلي او ځینې وخت لنډې شخړې هم شوې دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان له کابل یو رپورټ جوړ کړی دی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت او څارنوالۍ د یو ګډ امر له مخې پولیسو هڅه کوله چې د پلچرخي له زندانه ټلیفونونه او نور ممنوعه وسایل راټول کړي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي وایي چې پولیسو له درې څلورو بلاکونو دغه وسایل راټول کړل، خو کله چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې بلاک زندانیانو نه ټلیفونونه راټولول نو د دغه بلاک زندانیانو له انکار تر څنګ پر پولیسو او څارنوالانو حمله وکړه. ښاغلی رحیمي ازادي راډیو ته وویل پولیسو په لومړي سر کې هوایي ډزې وکړې او وروسته دغه ستونزه په نښته بدله سوه چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبل واوښته.
یو تعداد محبوسینو امنیتي ځواکونو په څارنوالانو یورش راوړه. په دې ډزو په پایله کې څلور نفره محبوسین وژل کیږي، 14 نفر نور ټپیانیږي او 6 نفر په مجموع کې پولیس یې امنیتي ځواکونه دوی لرور ټپیان شوي.
ښاغلی رحیمي زیاتوي چې وضعیت اوس د پولیسو په کنټرول کې دی او اخړ او ډب پای ته رسیدلی. د کابل پلچرخي زندان چې د کابل ښار په ختیځ کې موقعیت لري، د وسلوالو طالبانو په ګډون د مخدره موادو او جنایي پیښو زرګونو زندانیان پکې بندیان دي. د جمعه خان په نامه یو تن بندي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه شاوخوا 2 بجې وسوه او په خبره په پیښه کې د 500 په شاوخوا کې زندانیانو او پولیسو ته مرجو بلا وخته.
جنگ په دغه باندې روانو چې زلمی منګل رااله زموږ ټلیفونانه ټولوله هلته رالی بندیانو ټلیفونان نه ورکوله چې موږ خپل کورو سره اړیکه نه شو دوی ټلیفونان غوښته. برا زور وکړه د بندیانو او د حکومت تر مابین جنگ رالی چې رئیس منګل خپل کومندا ورکړه کتې ولاته. جنگ اوس ټکانې پر کړی دي. تر 500 کسانو زیات بندیان زخمیان او شهیدان شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پلچرخي په زندان کې د زندانیانو او ساتونکو ترمنځ جګړه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله دا ډول پیښې سوي چې مرګ ژوبله هم درلوده.
پرون په کابل کې د هیواد په کچه د سوځیدلو د درملنې لومړنی ځانګړی مرکز پرانیستل شو. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وویل دغه مرکز په مجهزو وسایلو سنبال دی. سوځیدلي کسان هم د دغه مرکز پرانیستل یو مثبت اقدام بولي. خان محمد سنگ ته به غوږ شو.
د سوځیدلو د درملنې لپاره د استقلال او د هرات پر ځانګړي روغتون سربېره اوس د هیواد په کچه په کابل کې د لومړي ځل لپاره د سوځیدلو د درملنې یو مرکز پرانیستل شو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د سوځیدلو د درملنې په دغه مرکز 3.5 میلیونه افغانۍ لګېدلې چې 500 بستر او لازم تجهیزات لري. د دغه وزارت چارواکي وایي پخوا تر دې د ځان سوځولو پیښې 1.5% وې، خو اوس 15% ته راټیټې شوې دي. عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د یاد مرکز د پرانیستلو پر مهال وویل د دغه مرکز له فعالیدو سره به د سوځیدلو له امله د مړینې سطح صفر شي.
خودسوزی، انتحار و انفجار
د موبایل د ځان سیزنې، انتحار، چاودنو او سوځیدو د پیښو ډیروالی او د درملنې د ځانګړو مرکزونو نشتون ته په پام وپتل شوه چې دغه مرکز جوړ شي. دا یوازینی مرکز دی چې کولی شي د سوځیدلو ډیری ستونزې تر پوښښ لاندې راولي، ځکه سوځیدلي ناروغان ځانګړې درملنې ته اړتیا لري. یعنی که یوه ښځه وسوځي جلا کوټې ته ضرورت لري، حال دا چې پخوا په روغتونونو کې دا زمینه برابره نه وه. که څه هم د عامې روغتیا وزارت د سوځیدلو د ښې درملنې لپاره دغه مرکز ګټور ګڼي، خو وایي چې د ځان سیزنو پیښو ته په کتو اوس هم په هیواد کې د سوځیدلو د درملنې امکانات لږ دي. د استقلال روغتون د سوځیدلو د درملنې د څانګې مسؤل کمال الدین فیضی ازادي راډیو ته وویل په دغه روغتون کې د روان کال له پیل نه تر اوسه د ځان سیزنې 200 پیښې ثبت شوې دي. اغلی فیضی وایي د ځان سیزنې پیښې یو لوی ګواښ دی په تېره د ښځو پر وړاندې، خو د تیر کال په پرتله پکې کموالی راغلی دی. 16-کلنه حسینه چې پښې سوځېدلې وایي د درملنې لپاره هندوستان ته لاړه، خو بې نتیجې بېرته ستنه شوه.
دو سال پیش در صندلی سوخته بودم به هندستان.
دیگو بل دو کال مخ که صندلی که سوزیدلی بوم هندستان تلاړم، عملیات شوم خو نتیجه ور نکړه. بیا د استقلال پر روختون که بستر شوم، ډاکټرانو وویل باید عملیات شي. له عملیات وروسته اوس ښه شوی یم.
فعلاً خوب هستم.
سربیره پر دې ډیری کسان په تېره ښځې او ماشومان شته چې په پیښو او یا د دوی او یا د دوی د کورنیو د نه پاملرنې له امله سوځېدلی دي. مرمن وحیده له خپلې لور سره یو ځای د ګازو د بالون د چاودېدو په پیښه کې سوځېدلې چې اوس د کابل د استقلال په روغتون کې تر درملنې لاندې ده.
رفتیم دیګ پختن، ګاز مانده بودیم، زیر ګاز در گرفت.
دیګو بل دیګ مې پخول، ګاز مې ولګاوه، لاندې برخې اور واخیست، ځکه څلور کیلو مې پکې اچولی وو. اور زیات شو، کمپله مې پرې واچول. له هغې وروسته د ګاز بالون وچاودېد، مخ لاسونه اوږې مې وسوځېد، لور مې هم سوځېدلې ده.
دخترک مو سوخته.
وحیده وای که څه هم دلته درمل په خپله ناروغان اخلي، خو د درملنې چارې ښې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
نیوزویک مجله په خپله تازه ګڼه کې د داسې دوه مخیزو اسنادو د ترلاسه کولو خبره کوي چې پکې راغلي دي د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان د دفاع وزارت چارواکي د مالي کال تر اخره افغانستان ته له سفره منع کړي دي او په دې برخه کې د کانګرس له غړیو غوښتي دي چې دا بندیز پلی کړي. خبرونه لیکي چې د سفر په برخه کې د غوړاندیز چې نږدې یو کال مودران غړي په داسې وخت کې شوی دی چې تیره اونۍ طالبانو په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې خونړۍ بریدونه وکړل. یو شمیر دیموکراتانو نیوزویک ته ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني حکومت پر مهال افغانستان ته پر سفرونو محدودیتونه سخته شوي دي چې له دې سره د کانګرس د څارنې مخه نیول کیږي. خبرونه وړاندې لیکي داسې نه ښکاري چې په کانګرس کې دي د بندیز د وړاندیز هرکلی ډیموکراتان وکړي، نو شاید د کانګرس د ډیموکراتانو او پنټاګون ترمنځ نوې لانجې ته لار پرانیسي. په ځانګړي ډول چې پوځي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دوی د 2019 مالي کال له بودیجې څخه یو نیم میلیارد ډالر له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړېدو ته ځانګړی کوي. د خبرونې په باور د دې پیسو تر نیمایي زیاته برخه په اصل کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د حمایت او د امریکایي ځواکونو د تقاعد د سیستم لپاره ځانګړې شوې وې. دیموکراتان په کانګرس کې اکثریت او د مکسیکو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د دیوال له جوړېدو سره مخالفت کوي. کنورزیشن خبرونې د افغانستان د جګړې او سولې په ارتباط یو مطلب خپور کړی دی. د دې مقالې د لیکوال په باور داسې ښکاري چې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په لوړه کچه وروستیو خبرو کې مهم پرمختګ ونشو، خو داسې پرمختګ وشو چې سولې ته شرایط بهتره کوي. ورځپاڼه لیکي دا مهمه ده چې د لومړي ځل لپاره طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونه د جګړې د دوو لوریو په توګه مخامخ خبرې سره کوي. په مقاله کې بیا لولو چې د امریکا او طالبانو له مداخلې پرته بل سوله ییزه حل لار نه تر سترګو کیږي. کنورزیشن ورځپاڼه بیا لیکي دې ته اړتیا شته چې هر لوری یو څه له لاسه ورکړي تر څو خپل ستر اهداف ترلاسه کړي او د وینو د بهېدو مخه ونیول شي.
وربشو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي داسې کوم پلان نشته چې یو لک او شل زره امریکایي سرتیري دي ایران سره د مقابلې لپاره منځني ختیځ ته واستوي. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي سپینه ماڼۍ په داسې یو پلان کار کوي، خو ولسمشر ترامپ پرون دا خبر درواغ وباله. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سې شنبې په ورځ د خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې ویل که چیرې ایران د امریکا پر ګټو برید وکړي د متحده ایالاتو ځواب به سخت وي. اجمل انده او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په رسنیو کې د امریکا او ایران ترمنځ د مخامخ کېدنې بحثونه تاوده شوي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې منځني ختیځ ته د اضافي امریکایي سرتیرو پر استولو خبر کړي. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې سپینه ماڼۍ د ایران سره د مقابلې لپاره منځني ختیځ ته د 1,600 امریکایي سرتیرو د استولو پر امکان غور کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا مهال داسې کوم پلان نشته، خو که اړتیا شي امریکا به تر دې زیات سرتیري واستوي. ولسمشر ترامپ وایي زه فکر کوم دا جعلي خبر دی، خو آیا زه به دا وکړم؟ حتما، خو اوس موږ د دې پلان نه لرو. هیله ده تر دې به نه رسیږو چې داسې څه پلان کړو، خو که چیرې موږ دا کار کوو موږ به تر دې بیخي ډېر سرتیری واستوو. خو زه فکر کوم چې دا یو جالب خبر دی. د دوشنبې په ورځ نیویارک ټایمز د امریکا د حکومت د یو شمېر نومپټو چارواکو له خولې ویلي وو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن تېره اونۍ د ټرمپ د لوړپوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړي. دا نیویارک ټایمز په وینا د څو پلانونو جزئیات وړاندې شوي او پکې یو مهم انتخاب د 1,600 سرتیرو استول دي چې اونۍ او میاشتو کې بشپړېدای شي. په ریپورت کې راغلي چې په دې پلانونو کې د ایران د ځمکني اشغال غوښتنه نه ده شوې، خو تر سپینې ماڼۍ زرګونه کیلومتره لرې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي ساری مایک پامپیو کوربه و. لاوروف د سی شنبې په ورځ له پامپیو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل هیله لري چې دا راپورټ به حقیقت ونه لري. لاوروف وایي هیله من یم چې حقیقتونه څرګند شي او منځني ختیځ ته د امریکا د پوځ د 1,600 سرتیرو د استولو په اړه دا اوازې به رښتیا ونه اوسي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په سوچ کې د سې شنبې د ورځې په لیدنه کې د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې پر ادعا وو، د وینزویلا پر وضعیت، د اوکراین پر کړکیچ او د شمالي کوریا د توغندیو پر پروګرامونو هم خبرې وکړې. پمپیو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وکتل. نوموړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړې چې د امریکا د راتلونکي کال په انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي. پوتین د امریکا په پخوانیو انتخاباتو کې یو ځل بیا د مسکو د لاسوهنې ادعاوې رد کړې او ویلي دي هیله لري چې د مسکو او واشنګټن اړیکې به ورغېږي. خو د ایران په اړه په عمومي ډول د روسیې او امریکا لیدلوري بدل دي. مسکو له تهران سره ښې اړیکې لري، خو واشنګټن په وروستیو څلورو لسیزو کې له تهران سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه دي پاللې. په وروستیو کې منځني ختیځ کې د امریکا لخوا د نوو پوځي تدابیرو خپلولو واشنګټن او تهران ترمنځ د کړکیچ د پراختیا اندېښنې سیوا کړي. امریکا سیمې ته الوتکې لیږدونکي بیړۍ استولي او همدارنګه یې 2,250 بم غورځونکي الوتکې هم قطر ته رسیدلې. ولسمشر ټرمپ چې امریکایي د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړونه ایستلې، ایران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په هڅو او د ترهګرو په ملاتړ تورنوي. امریکا پر ایران بندیزونه لګولي او د ټرمپ اداره وایي د ایران د خامو تیلو صادرات به صفر ته راکم کړي څو پر دې هیواد اقتصادي فشارونه زیات شي.
پیام ها و نظریات شما.
منصور وفا د درقد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ د دریای امو په رود پر غاړه پراته یو، یا خواته مو ګاونډی تاجکستان پروت دی. سیمون منطقه که دولت ورته پاملرنه ونه کړي درقد ولسوالۍ مو په مکمله توګه د اوبو سره مخامخ شي.
مازو ولایت بارګرز ولسوالۍ غورمات همي مردم سیلابا خراب کرده. رمضان
طالبانو په کرښو کې جنگیږي. دلته زموږ سره بلا دی ځای موږ حمله وکړه پرې پوسته باندې نو عدالت اسکر دی ملوسو. بیا په یو ټلیفون باندې زنګ رالی، ټلیفون اوکی کین دا اسکر مور وویل زه دغه خواته جنگ ده خوشسوي خو بنه. بیا موږ په ځینې ملګری او موږ ډیر سره وژغېدو، ډیر موږ افسوس زیات کوي. باور وکړه موږ ټول نور ستړي یو، نور دا جنگ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربان غواړو، په ولای موږ نور ستړي یو. په دې کې خوندان ست دغه روزه د اختر ده.
ازادي رادیو ته غوږی اساس په هم ورشو. د ازادي رادیو د زینو دایمي او نویو اوریدونکو استمیسونو ته لاغي ډلې له پکتیا زازی آریوب نه د ازادي رادیو یو اوریدونکو فضل کریم درویش لیکلی دی په حکومتي ادارو کې زورواک شته او دوی په فساد کې ښکیل دی. قاسم زواک له هلمند لیکلی د کورنۍ چارو وزارت باید په مرکز ولایتونو کې د اضافي وژنو مخه ونیسي. اسدالله اندړ له میزاني ولسوالۍ لیکي په زندان کې شکنجه کول ستر ظلم او خیانت دی. تازه خان سمسور هم د زندانونو په اړه لیکلي د افغان حکومت ته نه ده پکار چې په زندانونو کې بندیانو سره ناوړه چلند وکړي. حقیار د کندهار لیکلي د څرخي پله په زندان کې پر زندانیانو برید په کلکو ټکو غندو پر زندانیانو د خبره ظلم په هیڅ قانون کې توجیه نه لري. پرون د کابل په څرخي پله زندان کې خوډب شوی دی. پولیس وایي چې بندیانو کوشش کاوه چې له دوی وسلې واخلي او ګډوډي جوړ کړي خو په شخړه کې ډزې شوې دي او بندیانو او پولیس ژوبل شوي دي. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورځو لنډو خبرونو ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیګان وخت د کابل ولایت د ولسی جرګې ورستۍ پایلې اعلان کړې. له کابل ولایت ټول ټال 304 کسانو د انتخاباتو په ورځ سره سیالي وکړه خو یوازې 33 کسانو د ولسی جرګې ته لار پیدا کړه. نه نارینه او 44 ښځې په ورستۍ نوملړ کې شامل دي. د ترخی پله په زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې 4 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي پیخه پرون شوې ده. د دوی خبره خو ډب د نشې موادو ځنګړي زندان کې هغه وخت شوې چې پولیسو د غلطه دی او مشترک امر لمخې تلاشي کوله خو بندیانو مخنی ولا. د کندهار ښار په چاونۍ سیمه کې موټر پوری د نخلول شوې ماین چاودنی یو پولیس وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. پیخه پرون ماخام شوې ده. عزت الله په نوم د پولیسو د لومړي کنډک د افسر په موټر پوری ماین چاودنه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي وباله او را دې کړ چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانونو غور کوي چې ممکن تر 1,000,000 پورې امریکای سرتیری منځنی ختیځ ته واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې په وړاندې روسیې ته خبرداري ورکړ. او په یمن کې حوثی یاغیانو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د بریټ مسؤلیت منلی دی. مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. لاندې خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس به هم ورشو نورستان ته. د نورستان اوسیدونکو وایي اکثره خوندزي ودانې نه لري لامل یې زده کوونکو او خوندکي ستونزو سره مخ دي. چارواکو هم تایید کړي چې خوندزي سرپناه نه لري خو پروان کال کې به 1500 خوندزي ته ودانې جوړ شي. رحلا انوري او نور جزئیات.
د واما ولسوالی اوسیدونکو او د اسلام آباد کلی د خونزی زده کوونکو روح الله وای خونزی سرپناه نه لري چې کله باد او باران شي نو دوی د کیناستلو د پاره ځای نه لري او خونکو اړوي چې زده کوونکو رخصت کړي او که باد او باران نه وي به په سپیرو خاور کې شین اسمان لاندې ناستوي.
زموږ مکتب ته سند داده چې دلته تعمیران نشته او نور ټول دوی دوی وطن
د کامدیش ولسوالی اوسیدونکو امان الله مانوی په سیمه کې زده کوونکي په بې سرپناه خونځي او سپیرو خاورو کې زده کړې کوي چې د درسي بهیر د ګډوډۍ دو ترڅنګ روغتیا ته هم زیان رسیږي.
او تخریب شوې تعمیرونه څه لږ لږ تعمیرونه وو خو هغه د منځه تللي دي. د کار نو لیدل شاګردان چې دی داسې لکه په ځمکه کې ګیري درې نه لري د غوړولو شی نه لري د سوري لپاره داسې کوم پروګرام نشته نو همدغه سی ستونزو سره مخامخ دي. دا صحت لحاظ نه غټ تاوان رسي ماشومان ته ځکه دغه دوړي دي هغه چټل ځای کې کینی نو هغه تاوان مریضيږي.
راسیه د پارون اړوند د پرونس پلیسه کې خون کې دوايي نجونې د زده کړ سره پوره مینه لري خو د تعمیرونو نشتوالی زیات انجونی خونځی ته لتګ زړه توري کړی دی.
ستونزه دا ده چې د ښځو مکتب صحیح نه دی. دلته مختلف دی خو د سړي چې غټي جنکې چې کم دي لسم سنف او اتم سنف نه هم سنف هغه چې دی په وجرو کې سبقونه وي مکتب ته خو راتلی شي خو دومره هغه وي چې دلته نظام صحیح نه دی. دا لا څنګه مکتب دی ویا خو له تعلیم نه خلک زړه توري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې 1,050 خونځي ودانۍ نه لري. یوازې په روان المریس کال کې به 1,550 خونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
ټولنیزې شبکې
انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
وربشو لخکرګا ته په لخکرګا کې خلک شکایت کوي چې هلته د موبایلونو او نورو پیسو غلا او شوکونې زیاتې شوې دي. دوی پولیس هم تورنوي چې لغلو سره لاس لري او غله بیرته له زندانونو راخوشي کوي. په پولیس بیا وایي چې د غلو او وړو شوکونو مخې نیولې ده او په دې اړه باندې نور جدي اقدامات هم کوي. الیاس دایی په دې اړه باندې له هلمند یو راپور را لېږلی دی.
د لشکرګا اوسیدونکی زلمی زهیر د خبریالانو ټولنې ته راغلی دی. په سپینه ورځ د غلاو او د غلو په وړاندې د پولیسو د سوړ برخورد څخه شکایت کوي. دا لومړی غلا نه ده چې د زهیر پښې د خبریالانو تر ټولنې راکشلې دي. په دې وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو د لویو او وړو غلاو څخه شکایتونه او د شکوونکو په وړاندې د پولیسو د ناسم او سوړ چلند په اړه لیکنې او انتقادونه ډېر شوي دي. زلمی زهیر ازادي راډیو ټول د نږدې 10,000 افغانیو موبایل د موټر څخه غلو غلا کړ.
یو میګر کوي هغه میګر کوي چې راځي مسلمان خېچوي لاړ لومړی زیاته ما غره ټول ولدغه دي چې ول څنګه غلا کړو دوی خپل زغه پښتنې ډېرې وې سره ما ول دغه وسستې په بایچو کې دغه دغه لک ورسره و غلا کړ. هغه ول زی پیجر ما د ماما زوی دغه لک ورته کړه کوله ور ذات دې پون دغه ما د ماما زو مون وړې دي پیژن دی بار کسا کول ما ته ول 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 ته دوی کورونه چي دي اول صافيان کي اولار ته و ميو زياته ما ول الله په شهر کې سويده ولیا دوی کورونه په و ميو زيك دي کورو ته بسم الله ته چولار مو زيته و ميو زيك راته ول ول غلا چیر وسه مال بازار کوس نو ولار ته لومړي و دل دوی رااله
ول کیر بلش کرګا شهر کې د ماشمانو په واسطه چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي په ډیر سیستماتیک او منظم ډول غلاوي کیږي. دا معلومه نه ده چې څوک د ماشومانو دغه ډله د غلا او شکونو لپاره رهبري کوي. خو خبریال زین الله ستنګزی چې د ماشومانو په واسطه د یو بلی غلا عیني شاهد دی وایي پولیس که غله ماشومان نه نیسي نو لازم ده چې هغه شبکه او مشران پیدا کړي چې یاد ماشومان غلا تر باسي.
دا ولوی ستونزه ده د دې لپاره باید جدي حل لار پیدا شي. زه خپل دغه سی او پی شي شاهد یم څو میاشتې وړاندې یو سپیژلي څخه پیسې وتښتولې ده خلک ما ور سره ګیر کړله. بیا هغه الکان و هغه مثلا غلو وویل چې موږ پیسې ورکو پلانکي هوټل ته موږ مشران ناست دي پیسې مال ته وړې یو نفر موږ اوجت ما بیا ما وویل چې دا مسؤلیت ما اوجت وارسل سپیژلي را سره غوی ونیول کلم چال ته وارسل غوی ته موس پرله اوس مسله به خي بل ډول سول غول چې دا په موږ نه لري دا کوچنیان دي دا موږ نسو باندې نه ولي.
دوی که څوم د چانم ناخلي خو ازادي رټول هغه مرکزونه او کسان معلوم دي چې ماشومان غلا تر باسي خو پولیس په وړاندې عمل نه کوي چې دغه کار دوی د اړوند هوزو پر مسولینو او پولیسو بیا باور کړی دي. دا یوازې زلمی زهیر او زین لاس تنګزی نه دي چې په لشکرګا ښار کې د مخ په زیاتېدونکو غلاو او شکونو څخه پوزیت راغلي دي. د دې ښار ډېری اوسیدونکي وایي په سپینه ورځ د لشکرګا په مهمو او امن سیمو کې غله د وسلو په زور د خلکو څخه موټر سایکلونه موټر او نور وسایل اخلي. کله چې دوی پولیسو ته مراجعه کوي نه یوازې نتیجه نه ورکوي بلکې د هغوی لخوا مسخره کیږي. د نږدې شپږو میاشتو راهیسې په لشکرګا ښار کې د غلاو او جنایي پیښو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د ولایتي شورا رئیس وایي دوی ته هم په دې اړه سلګونه شکایتونه رسېدلي دي. عطاالله افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو تعداد کسان چې په دولت کې دي په سر د اقتدار دي هغوی هم چې کله کله د غله په لاس ورشي هغه شامل ورسره کوي په اصطلاح چې هغه د دې غلو د تشویق باعث ګرځي ځکه چې 15 ورځې سړی بندي شي لس ورځې بندي شي بېرته ایله شي نو هغه بېرته غلا کوي په پیسو په مقابل کې ایله کېږو.
پولیس که څه هم په لشکرګا او شاوخوا سیمو کې د غلو او شکونکو د ډېروالي مسله تاییدوي خو وایي چې دوی په ضد جدي کار کوي او ډېر لاسته راوړنې هم لري. د هلمند امنیه کمانډان سمونیار حسام الدین ازادي راډیو ته د غلو مجرمینو هغه شمیرې وویل چې په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي.
پولیس سل په سل کې دې ته مجبور دي دغه وظیفه د امزما هم ورته هدایت دی که په داخل د ښار کې که په ولسوالۍ کې که په شاراو کې پولیس ته همیش دغه زما هدایت دی چې کم کسان چې په جنایي جرمو کې ګریږي او یا په دې کې لاس وهي یا لاس لري پولیس ته دی وګرفتاری کوي او هم یې کړل.
دغه خبره چې پولیس د غلو مجرمینو سره په شریکه شاریان شکوي او بیا د نیول سو غلو پر دوسیو خاورې اړوي رد کړه. کومندان وویل خلک دې د مجرمینو غلو د نیول په برخه کې د پولیسو سره مرسته وکړي. د غلا او شکونو یو شمېر داسې پیښو مسته چې د هلمند ژورنالیستانو تر ټولنې خبر رسېدلی دی، خو د پولیسو د راپور په غپاڼه کې مو ونه لیدلی چې د سه شمې په ورځې د رسنیو په واک کې ورکړه. د پولیسو مسؤلین وایي د غلا او شکونو پیښې د بیکارۍ سره تړاو لري، تر هغو چې په بېساري ډول د ځوانانو دپاره د کار زمینه نه وي برابره سوې، اسانه نه ده چې په یوازې سر پولیس د دې عمل مخه ډپ کړي. محمدلیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. ورسره راپور به هم تاسو ته خبر کو چې په کندوز کې له کتابونو سره او د کتابونو له مطالعې سره د خلکو ځوانانو خصوصا شوق زیات شوی دی. د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤل وایي د پخوا په پرتله په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو مراجعه عامه کتابتون ته ډیره زیاته شوې ده. اجمل آریان له کندوز یو تفصیلي راپور رالیږلی، ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه درته خپره کړو.
که څه هم په کندوز کې موجوده نامنوی او جګړو د خلکو پر روحي او ذهنونو منفي اغیزه کړې ده، خو له دې سره سره په دې ولایت کې د کتاب د مطالعې مینوال مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت ځوانان وایي هغه شمېر کسان چې له مطالعې سره عادت لري هغوی تازه څیزونه ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کوي. د کندوز یو تن ځوان فرمان الله صافی په دې اړه وویل:
مطالعه د انسان په ژوند کې ډېر تغیرات راولي، د هغې سره د هغوی فکر، د هغې سره د هغوی پوهه دا لوړېږي، د هغوی ذهني قوت هغه سره برابرېږي. نو نسبت د نورو کلونو سږ کال د مطالعې دود په کندوز کې زیات شوی دی او ځوانان مطالعه کوي.
د ځوانانو په وینا چې مطالعه له انسان څخه مهربان او با احساسه شخصیت جوړوي او دغه راز مطالعه د مغزو فعالیت پیاوړی کوي، ځکه مطالعه له انسان سره مرسته کوي چې خورا په سړه سینه په هر ډول بحثونو کې برخه واخلي. د دغه ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین په دې اړه وویل:
ځوان کچیر یو کتاب مطالعه کوي دا په دې معنی چې د یو عالم هغه شتمنۍ ته انتقال کیږي. نو مطالعه ډیر زیات یعنی ګټه لري او په دې نږدې وختونو کې تاسو چیرته وګورئ ځوانانو له مطالعې سره ډیره زیاته مینه پیدا شوې ده.
په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کتاب پیرودونکي زیات شوي دي او د پیرودونکو زیاته برخه ځوانان جوړوي. د کندوز ښار یو تن کتاب پلورونکي محمد یعقوب په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
په بدون کتاب ما نمیشوه که مثلا زندگی را پیش ببریم و کتاب یگانه راهنمای زندگی ماست.
د انسان بهترین دوست کتاب دی. ځوانان باید د کتاب لوستلو سره مینه پیدا کړي، ځکه پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسېدلی. خو هغه شمېر ځوانان چې تل مطالعه کوي د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د ژوند په بېلابېلو برخو کې ډېر ژر پرمختګ کوي. په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون استاد زاهد کریمزی هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا د کتاب مطالعې سره زیاته شوې ده، خو ټینګار کوي چې کورنۍ باید د خپل ماشومان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
مطالعه ورځ په ورځ دغه د مطالعې دود ښه دی، په زیاتېدو دی. ځوانان کتابتونونو ته مخه کوي، ځوانان کوشش کوي چې یو څه مطالعه کړي. هیله ده چې په دې فرهنګ ته په دودولو کې کار وشي. ممبرونه، مدني ټولنې، رسنۍ، قومي مشران، د کورنیو مشران دغه ټول هڅه وکړي چې ترڅو خپل ځوانان، خپل ماشومان، خپل کورنۍ کتاب لوستنې ته وهڅوي.
له دې سره سم د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي، ځکه د دې ولایت ځوانان د فرهنګ د ودې په برخه کې خورا فعاله ونډه لري.
د فرهنګ لپاره په کندوز کې ځوانان خپل ډېر څه کړي دي او ډېر هڅېګانې موږ لرو په دې ځوانانو کې چې لا کار وکړي. یعنې تېر لسو کلونو ته که وګورو نو که درته ووایم چې ډېر بدلون راغلی دی، او په فرهنګ کې خصوصا فرهنګ په برخه کې د ځوانانو د ذهن رشد لپاره، د فرهنګ په اړه باندې معلومات درلودلو په برخه کې یعنی ډېر کار شوی.
د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 8000 جلده کتابونه موجود دي. د نوموړي ولایت د عامه کتابتون مدیر عبدالسلیم سروري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
که از وخت پیش کده اول مطالعه د
د سات ولایت کندوز ما د خود کتابخانه امه مو خوبتر او بهتر است.
د پخوا کلونو په پرتله د ځوانانو ترمنځ د مطالعه فرهنګ وده موندلې ده او هر ورځ دلته په لسګونه ځوانان د مطالعه لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او د نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندوز کې اوس مهال د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي اکاډمیکو مرکزونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي. خو بیا د کتاب د مطالعې یو شمېر مینهوال وایي چې دغه کتابتونونه لا هم زیات شمېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډیری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. یو ځل بیا